السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. د دې خپرونې مهم موضوعات: د هیواد د راتلونکي نظام په اړه له نورو اړخونو سره د طالبانو خبرې.
اساسي مرحلې ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وي وارد شوي.
د جی اووه ډلې په غونډه کې نن پر افغانستان خبرې کیږي. له ټاکلې مهلت وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د احتمالي پاتې کېدو پر وړاندې به د طالبانو غبرګون څه وي؟
فکر کوم چې بهرني ځواکونه په ټاکلي وخت پورې وچلی شي.
د طالبانو په افغانستان کې د موسیقۍ راتلونکي ته کتنه کوو.
داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې ډرامې شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم ونه کړی شي.
نور مطالب او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واورئ چې صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکیم. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د برخې مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقونو د سرغړونې جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی یو الوتکه له کابله تښتول شوې او ایران ته یوړل شوې ده. او د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی اوو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غږیږي. پوره خبرونه. د بشري حقونو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې مشر میشل باشلیت ویلي دي چې په وروستیو څو اونیو کې د طالبانو له کنټرول لاندې سیمو څخه د بشري حقونو د نقص جدي راپورونه ترلاسه کړي دي. هغې دا خبره نن د بشري حقونو د شورا په یوه غونډه کې چې د افغانستان په اړه په بیړنۍ توګه باندې جوړه شوې وه وکړله.
In particular, we have also received credible reports of Syrian.
په ځانګړې توګه له هغو سیمو نه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقونو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکي وګړو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو د جنګي غړو د اعدام شامل دي. همدارنګه د ښځو په حقونو باندې محدودیتونه او د ماشومانو د سرتیري نیولو مسایل شامل دي.
Recruitment of child soldiers and repression of peaceful protests and expression of dissent.
د بشری حقوقو د څنګه په دغه ویډیوئی او آنلاین کانفرنس کې چې په بیړنۍ توګه ترسره شو، د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم د افغانستان په وروستیو مسایلو باندې خبري کړې دي. جزئیات به وروسته درته خبر کړو. د اوکراین چارواکو څو ساعت وروسته له هغه چې د دې هیواد د یوې الوتکې د ورکېدو او ایران ته د تښتول کېدو راپورونه خپاره شول، دا راپورونه بې ځایه وبلل او رد یې کړل. مخکې د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایترتاس خبري اژانس ته ویلي وو چې د دوی یوه الوتکه یک شنبه له کابله تښتول شوې وه او نن سه شنبه د ایران په لور په داسې حال کې وخوځېده چې نامعلوم مسافر پکې ناست وو. خو هم کیف او هم تهران دغه راپورونه رد کړي دي. کیف ویلي دي چې د دوی کومه الوتکه نه تښتول شوې او نچا يرغمل کړی ده. د ایران د هوایي چلند سازمان رئیس محمد زیبخشم له ایلنا خبری آژانس سره په مرکه کې د اوکراین هغه مخکینه ادعا چې الوتکه له يرغمل ورسته ایران ته وړل شوی و رد کړله. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جی اوو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه چې په آنلاین بڼه به ترسره شي، د بریتانیا د صدر اعظم بوریس جانسن په بلنه دایریږي. جانسن نن په یو ټویټ کې ویلي د جی اوو یوه بیړنۍ غونډه به دایره کړي چې پکې د افغانستان ناورین ته ځواب هم غږی شي. هغه زیاته کړې په دې غونډه کې به له خپلو ملګرو او متحدینو وغواړي چې د افغانانو ترڅنګ ودرېږي، له کډوالو د ملاتړ او د بشري مرستو د برابرولو لپاره ګام پورته کړي. په دې غونډه کې به د جی او هیوادونو امریکا، بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان مشران له افغانستانه د خلکو د رایستلو په هڅو هم بحث کوي. دا سرمشري ځای یوه ورځ وروسته تر هغه جوړیږي چې په کابل کې د طالبانو له ولکې راهیسې تر ټولو زیات کسان پرونه وړ مشپه رایستل شوي دي. پنټاګان د امریکا دفاع وزارت پرون وویل 10,000 کسان یوازې په یوه شپه ورځ کې وایستل شول چې پکې امریکایان د درېمو هیوادونو اتباع او افغانان شامل دي. د ایئر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سره له نن نه 20,000 افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. د دغه شرکت اجرایي رئیس برایان چیسکی نن په خپل ټویټر دا خبر خپور کړی دی. برایان ویلي، د افغانانو کډوالۍ او بې کوره کېدل یو بشري ناورین دی او باید ټول سره یو شي چې د دغو خلکو لاسنیوی وکړي. د ایئر بی ان بی دغه مشر کته هم د 20,000 افغانانو د وړیا استوګنولو ژمنه کړې، خو په شرکتونو، کمپنیو او د کورونو په مالکانو یې هم غږ کړی چې په دې کار کې له دوی سره همکاري وکړي. ایئر بی ان بی معمولا په استوګنو سیمو کې کورونه د لنډمهال لپاره خلکو ته په کرایه ورکوي. نو کله چې طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړې، 10,000 کسان په تېرې یوه اونۍ کې له دغه هیواده د امریکا او نورو اروپایي هیوادونو په مټ ایستل شوي او هڅې روانې دي چې دا لړۍ لاپسې وغځول شي. اکثر دا خلک په پوځي اډو او موقتو ځایونو کې ساتل کیږي او لا معلومه نه ده چې هستوګنولې څومره وخت نیسي. ازادي راډیو ته غوږیست. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن له آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شوو ارمني سرتیرو په اړه جزئیات اعلان کړل. هغه وویل له آذربایجان سره په جګړه کې ټول ټال 3,303 ارمنستاني سرتیري وژل شوي. دا د ارمنستان لخوا د ناګورنو خرباخ د جګړې پر مهال د وژل شوو ارمني سرتیرو د جزئیاتو لومړنی رسمي اعلان دی. پاشینیان پارلمان کې د حکومت نوي 15 کلن پلان د معرفي کولو پر مهال وویل چې د نورو 233 سرتیرو د برخلیک نامعلوم پاتې، په داسې حال کې چې ځینې بندیان لا هم بیرته کورونو ته نه دي راستانه شوي. هغه زیاته کړه، زرګونه کسان د جګړې په پایله کې بې ځایه شوي او له امله یې غیر معمولي ټولنیز اقتصادي زیان رسولی. ناګورنو قرباخ په آذربایجان پورې اړه لري، خو دغه سیمه او شاوخوا سیمې د 1990 راهیسې د ارمنستاني ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبې پیلېږي او لوبغاړي غواړي وښيي معلولیت یې په سپورت کې د وړتیا مخه نشي ډب کولی. دغه لوبې به نن ماښام مال د جاپان مشرتابه لخوا پیل شي، خو د کورونا ویروس له کبله به د سټډیوم 8,000 څوکۍ خالي وي. د پارا اولمپیک سږنیو سیالیو کې له 122 ټیمونو 4,400 لوبغاړي برخه اخلي.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو، د خبرونه ل نور خبرونو مرکو او تحلیلونو سره د آزادی رادیو پر ویب پانه وګورئ، azadiradio.com او azadiradio.org د آزادی رادیو د ویب پانه پاتې دي. رسره اوسې د خبرونه ز احمد تکال د قادر جلالوف په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم او ورزو د راپور نو برخه ته ولته. هم لمړی موضوع، طالبانو له هم د راتلونکي نظام د جوړېدو او سیاسي جوړښت په اړه له ښکېلو سیاسي اړخونو سره اساسي خبرې نه دي پیل کړي. دو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې خبرې په لومړیو پړاوونو کې دي او د راتلونکي نظام په ګډون د سیاسي مشارکت پر موضوعاتو بحثونه تر اوسه نه دي پیل شوي. طالبان هم د خبرو د څرنګوالي او پرمختګ په اړه په مشخص ډول څه نه وایي، خو وایي چې په دې برخه کې هڅې روانې دي.
په کابل د طالبانو له واکمنېدو نه ورځې تیریږي، خو دا ډله لا هم نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشډک کړي کومه چې له افغانستانه د وتلي جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې. د راتلونکي نظام برخلیک او د یو ټولګډونه حکومت جوړېدل د طالبانو پر وړاندې دوه مهمې ننګونې دي چې په دې برخه کې د افغانانو په ګډون نړیوال هم د دې ډلې عمل تزیر کړي دي. که څه هم طالبانو له لومړۍ ورځې هر څه ژر د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک په اړه ژمنه کړې، خو لا هم د دې ژمنې په پوره کېدو نه دي بریالي شوي. تازه د ملي مصالحې عالي شورا او له طالبانو سره په خبرو د بوختو له ډلې دوو معتبرو سرچینو چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور شي ازادي راډیو ته وویل، دا خبرې لا په لومړنیو پړاوونو کې دي. د دوی له قوله د راتلونکي نظام په ګډون د ټولګډونه حکومت د جوړېدو په برخه کې بنسټیز بحثونه لا نه دي پیل شوي. سیاسي فعال شاهزاده مسعود چې له طالبانو سره د کېدونکو مذاکراتو د غونډو ګډونوال دی، همدا خبره تاییدوي. خغلی مسعود د سشن وی پورز ازادي رادیو ته وویل،
دا خبره اوس ادامه لري، دا ماغه اساسي مرحله ته چې هغه د مشمول حکومت جوړښت د نظام بیرته په پښو درولو خبره ده. دې ته تر اوسه پورې متاسفانه دا نه وارد شوی، نور امید کوم چې د خلکو د اطمینان لپاره ژر تر ژره ټول طرفونه لاس پکار شي.
د طالبان هم منی چې د نوی حکومت د جوړېدو او د راتلونکي نظام د برخلیک د معلومېدو په برخه کې په مشخص ډول پرمختګ نه دی شوی، خو هیله ښیي چې ژر به یوه پایله ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل په لنډ وخت کې به یو ترتیب چمتو او اعلان شي.
نو داسې مشخص ډول نه شو ویلی، البته هڅې روانې دي، کوښښونه روان دي، امید انشاءالله چې په لنډ وخت کې پای سره ترتیب برابر شي او اعلان شي. تر اوسه پورې هم هڅې روانې دي او خبره نهایي شوې نه ده.
حخوا فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د خپل سرچینو له قوله لیکلي، خای د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت لاینوانونو پرته د یوې دولس کسیز ډلې له لوري رهبری شي چې حکومتي چارې مخته بیایي. فارن پالیسی لیکي د دې شورا د غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر، ملا یعقوب، خلیل رحمان حقانی، حامد کرزی، عبدالله عبدالله، حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار ټاکل شوی دي او د پاتې نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. طالبان بیا د دې موضوع په اړه خپل دریز نه روښانه وي، خو دا ډله ژمنه کوي چې راتلونکی حکومت به د یو داسې استازولۍ ښکارندوی وي چې د افغانستان ټول قشر پکې ځان وویني، هغه څه چې دوی یې همه شمول حکومت نوموي. خو د نظام برخلیک بیا نامعلوم دی او دا هم معلومه نه ده چې د نوي حکومت جوړښت او اډانه به څه ډول وي. د افغانستان د وتلي جمهور رئیس غنی یو مهم تمرکز پر جمهوریت و، هغه څه چې واک د ټاکنو له لارې له یوه ځای ناستي بل ته لیږدوي، خو معلومه نه ده چې طالبان به د څه ډول جوړښت بنسټ کیږدي. له دې ډلې د نړیوالې ټولنې غوښتنه همدا ده چې د خپل مشروعیت ترلاسه کېدو لپاره باید د افغانانو غوښتنو ته پام وکړي او د بشري حقونو په ګډون هغه لاسته راوړنې وساتي چې افغانانو تیرو شل کلونو کې ترلاسه کړي دي.
د افغانستان د راتلونکي نظام د جوړښت او څرنګوالي په اړه په کابل کې د سلام مشورو او خبرو اترو په اړه راپور مو اوریده. په همدې حال کې طالبانو د یو شمیر دولتي ادارو لپاره مسؤلان د سرپرستانو په توګه ټاکلي دي. د موضوع د ځینو سیاسي او مدني فعالانو غبرګون پرولای او دوی وایي چې د دولتي ادارو په راس کې باید مسلکي کسان په دندو ګمارل شي. دوی وایي طالبانو یو شمیر ادارو ته سرپرستان معرفي کړي دي، خو دوی یوازې دیني زده کړې لري او نشي کولای چې مسلکي ادارې رهبري کړي. خو طالبان وایي دوی بیلابیلو دولتي ادارو ته مسلکي کسان سرپرستان کړي او کولای شي چې د دې برخې مدیریت وکړي. په دې اړه جزئیات له کابله په دې راپور کې واوري.
د طالبانو له لوري د یو شمیر دولتي ادارو د مسؤلینو ټاکل او پرې د سیاسي او مدني فعالانو انتقاد کوونکي وایي طالبان بیل دی چې مسلک ته پاملرنه وکړي، بیلابیلو ادارو ته د مسؤلینو په توګه د خپلې ډلې غړي معرفي کړي دي. سیاسي فعال سید حساق ګیلانی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان باید داسې مسلکي کسانو په ټاکلو سره چې دغه ډلې پورې تړلې نه وي وخی چې په رښتیا هم د یو ټول ګډونه حکومت په لټه کې دي.
همدغه د امتحان وخت دی او همدغه د مقررې وخت دی. دوی باید هغه افغانان چې او د ښه نوم خاوندان دي، پاک خلک دي، دوی باید چې وګمارل شي کارونو ته او اکثریت د ډېر ښه مسلکونو تعلیم یافته دي، هغوی کولی شي چې دا ادارې په کار واچوي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې طالبانو په دې تحریک پورې تړلي یو شمېر کسان د بیلابیلو ادارو او ولایتونو سرپرستان ټاکلي. د کابل ښار یو اوسیدونکی علی هم ازادي راډیو ته وویل چې د بیلابیلو دولتي ادارو او وزارتونو لپاره اړتیا ده چې مسلکي او تخصصي کادرونه پر دندو وګمارل شي.
د دې ادارو پرس کې باید تعلیم یافته خلک وي، هغه تعلیم یافته خلک چې هغه رشته کې تحصیل کړی وي، او په دې خاطر چې کېدای شي چې د هغه خلک چې په رشته کې تحصیل نه وي کړی کېدای شي دوی ستونزو سره مخامخ شي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د تحریک غړی حاجي محمد ادریس د افغانستان بانک سرپرست ټاکل شوی. انتقاد کوونکي وایي چې خاغلی ادریس په مالی برخه کې تخصص نه لري، خو طالبانو ویلي چې حاجی محمد ادریس په دې برخه کې پراخه تجربه لري. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د دولتي ادارو په ځانګړي ډول د مالیاتي برخو په راس کې ټاکل شوي کسان په اړوند برخه کې د پراخه تجربې خوندان او امانت خیانتونکي نه دي او کولای شي چې یادې ادارې مدیریت کړي.
اکثره دا سي ټاکل شوی په داتي رسولو کولو کې زموږ مالی برخو کې دوی مصروف وو، د مالی چارو سره بلدیت لري او ډیر لوی خبر په دې مالی چارو کې امانتداري ده چې د باور خلک منتراس مالی نظم او محفوظیت مطمئن وي نو ځکه اوس پر دغه خلک سره په داستان شوي دي وروسته به انشاءالله په دې باندې طبعاً حکومت غور کوي.
خلک وایي که چیرې طالبان بېلابېلو ادارو ته د معرفي شویو کسانو پېژندلیک له خلکو سره شریک کړي تر ډېره به په دې تړاو اندېښنې لري شي. طالبانو له دې وړاندې ویلي وو چې د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو هڅه کوي، داسې حکومت چې ټول قومونه او سیاسي جریانونه پکې خپل ځانونه وګوري او فساد پکې نه وي. په ورته وخت کې د ښځو او مدني ټولنو یو شمېر غړو ټینګار کړی چې باید داسې یو حکومت جوړ شي چې د ښځو په ګډون پکې د ټولنې د ټولو اړخونو حضور پراخ او باصلاحیته وي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو یا جی او ډلې مشران نن له افغانستانه د خپلو وګړو او هغو افغانانو د ایستلو په اړه بحث کوي چې له دوی سره یې په افغانستان کې همکاري کړې ده. له هغه راهیسې چې طالبان کابل ته ننوتي تر پرونۍ ورځې پورې د امریکا پوځ تر ټولو زیات کسان له افغانستانه ایستلي دي. په دې اړه جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې له کابل هوایي ډګر څخه د خلکو د ایستلو بهیر چټک شوی، امریکا او متحدان یې په بیړه خپل وګړي او د هغوی له خطر سره مخامخ همکاران په لویو لوجستیکي عملیاتو کې له افغانستانه باسي. له دې سره له هغه راهیسې چې طالبانو کابل سقوط کړ، په هوایي ډګر کې بحراني صحنې تر سترګو کیږي چې لسګونو زره کسان له افغانستانه د وتلو هڅې کوي. د امریکا دفاع وزارت د اگست په 3 نیټه وویل چې له کابل هوایي ډګره په 24 ساعتونو کې 10,000 کسان ایستل شوي چې له دې سره د اگست له 14 راهیسې د ایستل شویو کسانو شمیر 10,000 ته رسیږي. د امریکا، برتانیې، ایټالیا، فرانسې، جرمني، کاناډا او جاپان به له افغانستانه د خلکو د ایستلو په اړه غونډه جوړه کړي. د دې احتمال شته چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر ضرب الاجل د اگست له 1 تمدید کړي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن چې د جی او دوروي مشري کوي په یوه اعلامیه کې وویل، زموږ لومړیتوب به د خپلو وګړو او هغو افغانانو ایستل وي چې په 30 کلونو کې له موږ سره همکاري کړې ده، خو موږ بل پړاو ته سترګې په لاره یو او دا مهمه ده چې د نړیوالې ټولنې په توګه یو ځای سو او پر اوږدمهالو هڅو توافق وکړو. بوریس جانسن په دې اعلامیه کې زیاته کړې، ما له همدې کبله د جی او غونډه راغوښتې ده چې بیړني بحران ته غبرګون هماهنګ کړو او له افغانانو سره په خپل ژمنتیا ټینګار وکړو او له خپلو نړیوالو شریکانو وغواړو چې د برتانیې غوندې د هغو کسانو مرسته وکړي چې اړتیا یې لري. برتانیا، فرانسه او جرمني د اګست 30 وړاندې وخت غواړي چې نورو کسانو ایستلو ته لاره پرانیستل سي. د خلکو د ژغورلو د عملیاتو پر مهال د امریکا پوځ له طالبانو سره په تماس کې دی، خو طالبانو ویلي چې بهرنیو ځواکونو د تمدید غوښتنه نه ده کړې او د ځواکونو د پاتې کېدو د مودې تمدید به ونه مني. د امریکا ولسمشر جو بایدن د تمدید په اړه څه نه دی ویلي، خو تمه کېږي چې دی به له خپلو متحدانو سره تر سلا مشورې وروسته په دې اړه پریکړه وکړي.
دا ازادي راډیو دا قدر منوریدونکو، له غرایس چې طالبانو د کابل واک تر لاسه کړی داسې اندېښنې پیدا شوې دي چې ګنې دوی به پر افغانستان د نویمو کلونو د واکمنۍ په څیر یو ځل بیا پر موسیقۍ بشپړ بندیز ولګوي. همدا علت دی چې په کابل کې د موسیقۍ د زده کړې ملي مرکز ترل شوی دی. د دې مرکز بنسټګر ډاکټر احمد سرمست وایي د دوی د 3,500 زده کوونکو تر څنګ د هر یو افغان سندرغاړي او د موسیقۍ د الو د غږکوونکو ژوند دا مهال په خطر کې دی. ځینې شنونکي د موسیقۍ په ګډون ټول ښکلي هنرونه د ټولنې د بقا او پرمختګ لپاره مهم بولي. ځینو شنونکو د ازادي راډیو د مشال څانګې له همکار هارون بچا سره په خبرو کې پر طالبانو غږ کړی چې نه یوازې د هنري چارو مخه ونه نیسي، بلکې د هغو د ارزونې او روزنې او ساتنې لپاره اقدامات وکړي.
دا افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ ځوان زده کوونکو هنرمندانو دا او یو شمیر نورې نغمې 13 مارچ میاشت په یو آنلاین کنسرت کې وغږولې، خو هغه مرکز اوس پر افغانستان د طالبانو کنټرول وجه تړل شوی. د دې ترڅنګ د افغانستان موسیقاران او د دولتي راډیو او ټلویزیون چارواکي هم اندېښمن دي چې ښایي طالبان یې موسیقۍ او د نورو ښکلو هنرونو خپراوي ته پرېنږدي. طالبانو لا د موسیقۍ او نورو هنرونو په اړه خپل دریځ نه دی روښانه کړی، خو په کابل کې د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ بنسټګر ډاکټر احمد سرمس د اګست پر 2 له آسترالیا مشال ریډیو ته وویل کابل ته د طالبانو له ننوتلو سره سم یې خپل مرکز وتاړه. د په خبره د طالبانو د واکمنۍ پخوانی دور او هغه چلند چې طالبان یې دا مهال د کابل او ولایتي مرکزونو په لارو کوڅو کې د عامو خلکو پر وړاندې کوي تپکتو دې تمه نه کوي چې افغانانو ته به د موسیقۍ د غږولو ان د هغې د اورېدو اجازه هم وي. ډاکټر سرمس وایي زموږ په یاد دي چې طالبانو په خپلې پخوانۍ حکومتي دوره کې د افغانستان د کلتوري اساسې په بشپړه توګه د له منځه وړلو پالیسي خپله کړې وه. د هغې تجربې په بنیاد او اوسني حالت ته په کتو چې د طالبانو جنګیالیو د کابل او نورو ولایتونو په لارو کوڅو کې له عامو خلکو سره کم رقم چلند راخسته، موږ ویلی شو چې طالبان به دا ځل هم په افغانستان کې د موسیقۍ مخه ډب کوي. ما وار له مخه په کابل کې د طالبانو په لاس د هنرمندانو د زورونو رپورټونه ترلاسه کړي. موږ له همدې امله په کابل کې خپل روزنیز مرکز تړلی دی او فکر نه کوو چې په نږدې راتلونکي کې به بیرته پرانیستی شو. هو، یوازې په هغه صورت کې به بیرته خلاص کړو چې د زده کوونکو مو د امنیت ساتنې ډاډ راکړي. طالبان له 1996 زیږدیز کال څخه تر 2001 زیږدیز پورې پر افغانستان واکمن ول. له هغه مهال پر موسیقۍ، فلم، تھیټر، ډرامو او نورو ښکلو هنرونو بندیز لګولی و. خو په 2001 زیږدیز کال کې چې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد جګړه پیل کړه او هلته نوې حکومت جوړ کړ، نو پر هنرونو بندیزونه لرې شول. په کابل کې د افغانستان د موسیقۍ ملي انسټیټیوټ په 2010 زیږدیز کال کې جوړ شوی و. د ډاکټر احمد سرمست په خبره په هغه مرکز کې د موسیقۍ زده کوونکو شمیر دا مهال 350 دی چې درېمه برخه یې جنکۍ دي. د نوموړي په وینا د دوی له روزنیز مرکز فارغ یو شمېر ځوانان توانېدلي چې خپلې زده کړې د امریکا او اروپا د موسیقۍ په معتبرو کالجونو کې پرمخ یوسي. د ډاکټر سرمست او د انسټیټیوټ د شاګردانو ترڅنګ هر هغه افغان سندرغاړی او یا هم ساز غږونکی چې مشال ریډیو سره په تیرو 3 ورځو کې خبرې کړي په ویرا او له افغانستانه د وتلو په هڅه کې دی. د دوی څخه اکثر یې نه غوښتل چې د دې رپورټ لپاره له مشال ریډیو سره خبرو ته حاضر شي. البته یو کابل میشتي رباب غږونکي د اګست پر 20 د نوم نخول په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دی او ملګري هنرمندان یې د سختې ویرې په حالت کې دي. د هیلو خودا چې د طالبانو په مشرۍ د کابل نوې جوړیدونکي حکومت به د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو اړوند خپل تګلاره ژر اعلان کړي.
هنرمندان ټول په دې وخت کې هغه خپل چسه د کور سامانونو هغه خرڅ کو، ځکه چې همدغه هنر دغه حامد و دغه وس نه رسیږي چې نور څه کاروبار شروع کی چرته بل مملکت ته روانگی و کی. هنرمندان ډیر سخت داری کی او ډیر سخت په مشکلاتو کې دی. دغه سرنوشت بالکل معلوم نه دی کې دا خلک مجاهد داسې و روشنایی واچي چې آیا دا خلک بس کوي سبنه کوي چې معلوم شي چې هغه د خپل ژوند تصمیم ونیسي.
د افغانستان د ملي راډیو او ټلویزیون یو چارواکي د اګست پر 6 د نوم نخول په شرط مشال لیډو ته وویل د دې ادارې لپاره د طالبانو نوی مشر د ټلویزیون کارمندانو ته په یو غیر رسمي لیدنه کې ویلي چې نور به موسیقي نه خپروي. خدا غي ادارې یو بل پخوانی چارواکي چې نه غوښتل نوم خپور شي د اګست پر 2 مشال لیډو ته وویل چې طالبانو د موسیقي خپرولو او یا هم نه خپرولو په اړه لا هم رسمن څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې دا چې په افغانستان کې فعال او شخصي ټلویزیون چینلونو خپلې خپرونې جاری ساتلې چې بهرنۍ او کورنۍ ډرامو او هم موسیقۍ ته پکې ځای ورکول کیږي. بلخوا په جلال آباد کې د ختیځو ولایتونو د هنرمندانو په استازیتوب یو موسیقار چې دی هم د خپل نوم او غږ خپرولو ته حاضر نشو د اګست پر 20 مشال لیډو ته وویل چې دوی په ټولنه کې 400 راجستر غړي لري او د موسیقۍ کولو یا نه کولو په اړه د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د نوي مشر پریکړې ته انتظار باسي. نوموړي زیاته کړه پخوا یې هم له موسیقۍ سره د غیر اخلاقي شعرونو ویلو او سندرو ته د نڅا ویډیوګانو په څیر کارونو مخالفت کړی او داسې له طالبانو هیله لري چې د اصلي پښتو او افغاني موسیقۍ له غږولو به یې منع نه کړي. موږ د دې لپاره چې د نومیالیو کابل میشته دري ژبو نرینه او هم خزینه سره نرغاړو چې په وروستیو کې له هیواد بهر وتلي د افغانستان د نو تحولاتو په اړه نظرونه معلوم کړو. ورته مو دا غوی پر واتس اپ او فیسبوک اکاونټونو پیغامونه پریښول خو ځواب یې رانه کړ. البته په پیښور کې نومیالی سندرغاړی شکیل ناز د اګست پر 28 مشال ریډیو ته وویل طالبان باید د نړۍ په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې د موسیقۍ او فلم برخو کارونو ته په کتو په افغانستان کې د هنر مخه ډب نه کړي.
زه تاسو ته د سعودي عرب مثال درکم. داسې ډېر اسلامي ملکونه دي چې په هغې کې فلم هم شته، ډرامې شته، شاعرۍ شته، موسیقي شته. پکار دي هنرمندانو باندې ظلم، جبر او وحشت ونه کړی شي. اسی هم د پښتني خوري هنروندان جنگونو زپلی دي، انتها پسندې زپلی دي، بیا د کرونا چراغله دي ډیر زیات او زپل. نو خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د امن طرف ته خبره لاړه شي او باید د هنرمند سر او هنر هم په امن وي.
نومیالی افغان شاعر، لیکوال او شنونکي عبدالغفور لیوال چې د اشرف غنی په حکومت کې اول د وزیر او وروسته د سفیر په توګه دندې ترسره کړي، وایي هغه ټولنه چې هنر ته پکې ارزښت نه ورکول کیږي مړه ټولنه وي. د نوموړي په خبره د حکومت له اساسي ذمواریو یوه د ښکلو هنرونو ساتنه او پالنه ده.
ټول هنرونه په ټولنه کې خپل ځانګړی اهمیت لري. اساسا هنر یو ضرورت دی، یعنی دا په ضرورتونو کې راځي. هنرمندان د یوې ټولنې عاطفي وګړي دي، بې ضرره وګړي دي، په سیاسي پرېکړو کې هیڅ ډول دخل نه لري او دوی د ساتنې وړ افراد دي. په همدا اوسنیو شرایطو کې زما په نظر د ټولو افرادو ژوند په ځانګړې توګه د آسیب پذیرو انسانانو او له هغې ډلې څخه د هنرمندانو او د هنري تأسیساتو او بنسټونو د ساتنې او محافظت لپاره باید اقدام وشي.
په افغانستان کې د موسیقۍ او نورو زیبا هنرونو د راتلونکي په اړه مو په قطر او هم په کابل کې د طالبانو له ویندویانو سره رابطې وکړې او پر واتس اپ ورته پیغامونه واستول، خو د هغوی د دریځ په معلومولو بریالي نه شو. البته د دې ډلې یو ویان ذبیح الله مجاهد د اګست پر 18 په کابل کې په خپل لومړني رسمي پریس کانفرنس کې وویل چې رسنیو ته به اجازه وي چې د اسلامي اصولو په رڼا کې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ مشر ډاکټر احمد سرمست له مشال ریډیو سره په خبرو کې له طالبانو غوښتل چې د ښځو او ماشومانو د حقونو ترڅنګ د افغانانو کلتوري حقونو ته هم درناوی وکړي. د زیات کړه طالبان باید دا خبره درک کړي چې د یو قوم د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره اړینه ده چې د هغه کلتور ژوندی او د پرمختګ پر لور رهي وي.
افغانستان کې د موسیقي د راتلونکو او په دې برخه کې د اندېښنو په اړه د هارون بچا تفصيلي راپور مو اوریده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نن په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په یو غونډه کې بحث وکړ. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا مشر میشل بشلې طالبان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له بشري حقوقو په جدي سرغړونو تورن کړل. د دې غونډې او د میرمن بشلې د څرګندونو په اړه جزئیات صفي الله ستانګزای راکوي چې د شبکې په استودیو کې را سره ده. ستانګزای صاحب،
بله. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون مشر میشل بشلې ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي دي. هغې دا خبره نن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا په یوه بیړنۍ ناسته کې چې د افغانستان په وضعیت باندې څرخېدله وکړه.
In particular, we have also received credible reports of serious violation of international humanitarian law.
له هغه سیمو څخه چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي، موږ د نړیوالو بشر دوستانه قوانینو د جدي سرغړونو او د بشري حقوقو د نقص معتبر راپورونه ترلاسه کړي دي. په دې کې د نورو په ډله کې د ملکی وګړو او د افغان امنیتي ځواکونو د غړو اعدام، همدارس د ښځو په حقوقو محدودیتونه، له هغې ډلې د هغوی آزادانه تګ راتګ او شونځیو ته د نجونو پر ورتګ باندې محدودیتونه شامل دي. د ماشومو عسکرو استخدام او د سولهییزو مظاهرو او د مخالفانو ځپل هم نور موارد دي.
And repression of peaceful protest and expression of dissent.
په عین حال کې اغلی بشلا طالبان واڅول چې د بشر خزو او د قومي او مذهبي لګکیو حقونو ته درناوی وکړي او لغه چخصتونکو اقداماتو ډډه وکړي. سم دستي طالبانو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د مشر د دې سرګندونو په تړاو څه خبرګون نه دی خودلې. په همدې غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر هم په افغانستان کې پورستیو پیښو باندې خواشینی وښودله او ویل هغه څه چې کیږي دمګړې دي او د نړیوالې ټولنې سمدستي مرستو او اقداماتو ته اړتیا لري. همدارنګ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په سازمان کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد اندیشه هم په افغانستان کې پر روان وضعیت باندې اندېښنه وښودله او د نړیوالو مرستې وغوښته.
ډېره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب. قدرمن اوریدونکو په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا مشر نن طالبان تورن کړل په خپله فوق العاده غونډه کې د افغانستان په اړه او ویل چې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې په افغانستان کې د واکمنۍ پر مهال بشري حقونو جدي سرغړونې کړې دي. څلور بجې او دیرش دقیقې دي. ورزو د خبرونو لنډیسته چې بیا هم صفی الله ستانکزی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د کمیسیون مشر میشل باشلی ویلي معتبر راپورونه ترلاسه کړي چې د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې ځینې ملکیان او پوځیان اعدام شوي او د ښځو حقونه محدود شوي. طالبانو په دې اړه باندې سمدستي څرګندونې یا تبصرې نه دي کړي. د نړۍ د لویو پرمختللو اقتصادونو یا جیو ډلې مشران نن د افغانستان په اړه غونډه لري. دا غونډه به آنلاین بڼه باندې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي یو بیړنۍ غونډه دایروم چې پکې د افغانستان ناورین ته زموږ ځواب همغږی کړو. د ایر بی ان بی په نوم د کرایي کورونو یو نړیوال شرکت اعلان کړی چې سره لنن نه شلو زرو افغانانو ته د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د هستوګنې لپاره وړیا ځایونه برابروي. له کابل نه د اوکرایني الوتکې د تښتونې راپورونه کیف او تهران رد کړل. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت لخوا د فردا راډیو ته په یو لیګل شوي بیان کې راغلي چې هیڅ الوتکه نه ده تښتول شوې او په دې تړاو راپورونه ناسم دي. تر دې مخکې د روسیې تاس خبري اژانس د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت مرستیال یوګینی یینین په حواله ویلي و چې نامعلومو کسانو یوه اوکراینی الوتکه له کابل تښتولې او ایران په لوري بولې ده. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان نن د آذربایجان سره د تیر کال د شاوخوا یو نیم میاشتنۍ جګړې پر مهال د وژل شوو ارمنی سرتیرو شمیر 3023 اعلان کړ. تر دې دمه پورې په دې اړه باندې رسمي جزئیات نه خبر شوی. او نن د جاپان د پارا اولمپیک لوبي په لیګ یو لوبغاړي غواړي وخی معلولیت په سپورت کې د ورتیا مخه نشي ډب کولای.
ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د افغانستان د روان وضعیت او وروستیو سوالونو په اړه د افغانستان د وبخی په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ل ویان محمد نعیم سره ځانګړي مرکه لرو. خو له هغه مخکې یو راپور هم لرو. د کابل بیل او واټونو د سیمنتي دیوالونو او موانعو لری کولو اقدام د کابل خاریانو ل پراخ هرکلی سره مخ شوی. ځینې کابلیان وایي چې دغه سیمنتي دیوالونو او ماونیو خلکو ته غنې ستونزې پیدا کړې وي. بلخو طالب ویان ذبیح الله مجاهد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د ماونی به لواټونو په بشپړ ډول لری شي.
د کابل لواټونو د سمیټي دیوالونو د لری کولو اقدام د کابل خاریانو له هرکلی سره مخ شوی. د کابل یو اوسیدونکی صفی الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا غاډیر څه کار وشو باید آئنده کې په هر کوڅه کې په هر لار کې چې سمیټونه لری شي او عام خلکو ته د لارې خلاصې شي. دا